د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د ځوانانو غږ په تکراری توګه خبرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کیمپونو پر ځای د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن یعنی د جولای 14 ته اوږدې شوې چې د یو حتمي جوړجاړي زر کېدلو نښې ښایي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار ستراتیژیست پرون مشالو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته د کېدونکو مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. نو موړي په امریکې د شو مذاکراتو په اړه ویل
اول ځلو طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن وشو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده. نو ګورو چې مخکې څنګه کار روانې.
یا د ویچ د جولای په 1 نیټه امریکې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. د شمالي وزستان هغه کډوال چې د حکومتي کیمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورله اسانتیاوې برابرې کړي. یو کډوال په دې اړه نن مشال ډوته ویل
دا شزینه مې ودا وړو وړ کې مې لګاتې ته ډېر سخت تکلیف دي. دا وړو وړ کې وشه زینا دای بالکل ور تکړه لا اوسته نه مې حکومت نه ته چاوال لا سوي مې غولا جي وطن ته مې دای وطن ته نه خو یم دا دولت سن ته زمات وکو مې خې مې ته ورسړي و نه رسه پښتنه مې نشتا چې په توڅه ست تکلیف ته وسه غام دا وسه خوشي ده بده ته
ملک د قدرت سپتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان خو او شاشل زره کورنۍ په بکخیلو کیمپ کې اوسیږي او هغه چې له دې ځایه بهر دي د حکومت په ذمواري کې ناراضي. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا چیف اگزیکټیو وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخوانی حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او د لړکي بے ثباتی جوړوي. عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخوانی حکومتي چارواکو سخت تنقیدونه وکړل او ویل
14 سال گوش کرنم مادرم 14 سال غوگون کانه نو مک پا همه را حکومت کیو پا یو خنده یو توک باید ملت یوی لوی کسی یو لوی مصیبت زواب وای او تری تری دل نن ورزی دغه حکومت لنگی دو تا انتظار باسی چی دغه حکومت سقوط وکری دعا هم کوی ویناوی هم کوی او تبلیغ هم خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړی دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی.
عبدالله زیاته کړه چې د اوسني حکومت له منځه تللو معنا به دا وي چې طالبان او داعش وسله واله ډلې واک واخلي. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولي خمري په یوه لوی جومات کې پرون یوې چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړي شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د چارواکو په خبرو چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د بغلان د والی په ګډون لوړپوړو چارواکو په دې جومات کې په غریبو خلکو د روژه ماتي خواړه ویشل. د فرانس پریس خبري ایجنس د بغلان د امنیتي قومندان عبدالجبار پوردلی له قوله ویلي چې وایي چاودیدونکي مواد په جومات کې دننه ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسي کس د ویرجینیا په یو عدالت کې د مقدمه اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بیللې دی. د امریکا یو ځلی عدالت قاضي هنری هینسن پرون د آیرک حمیدولین د ادارت کړه چې ویل یې هغه د جګړې کېدی دی نو ځکه پرې ولسی عدالت کې مقدمه نشي چلول کېدی. هیډسن ویل چې طالبانو ورسره تړلې تراګری ډلې واضح تعریف شوي کمانډ جوړښت نه لري او د جګړې اصول او قوانینو ته ژمن نه دي. حمیدالدین پر د لګیدلې د تراګری پنځه لستورونو لمنلو انکار کړی. پر هغه بعد د جولای په ویشتمه تاریخ مقدمه کیږي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن یعنی د جولای 14 می توګ دی شوی چې د یو حتمی جوړجاړي زر کېدلو نه خایي. رایټرز خبري جان سویلی چې مذاکرات کوونکي غاړي د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسیدلی چې په تیر کې یې خبري زندولې وي. د رایټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخیری متن یې بدلیدلی شي د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغو ځایونو ته لاسرسی ورکوي چې د اټومي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پرې وي. دې کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره به کیږي. مرکزیان ویلي چې که جوړ جاړې وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې شوې لوزنامه به عملي کوي. او د ترکی د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. عدالت د ګل په ورځ د قانون رد کړ او ویل دا غیر عیني دی. د قانون مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکی پارلمان منظوره کړې وه د روان کال د ستمبر تر لومړۍ نیټې پورې یې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی دی. دا اتر دې محله د مشال خبرونه وزو اسلام آباد ته چې سره ظهیر درته د موسم حال او د کرنسیو بای وړاندې کی.
نن د نهه په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 2 روپۍ او 15 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 143 روپۍ 50 پیسې او په 144 روپۍ. یو پاؤنډ په 158 روپۍ او په 158 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ 2 پیسې او په 2 روپۍ 4 پیسې. او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 291 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال موسمیت د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 30 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست خبرونه مو له اسرار الله مومند او سراج زهیر واورېده. د افغان حکومت او طالبانو استازو تیر اونۍ نه یوازې خبرې پیل کړې بلکې پر دوام هم ټینګار وکړ، خو بل پلاو بریدونه هم دوام لري. دا به د سولې امکان ته زیان ورسوي او کنه؟
دغه حلقات په څنګ کې دغه عملیات کیږي چې دا د اعتماد کیږي هغه ونه حلقه چې ده او تکینی پروتوکول کې او یا سند د ښکت کې هغه بیا د سوال لاندې راځي.
د درغلی په تور کې د خیبر پښتونخوا د نیول سوي وزیر کورنۍ ستري محکمې ته تللې ده. بل پلو په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي سوي کسان وایي دوی له دې نیول سوي وزیر سره ولاړ دي.
زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل آغا اور 17 کسان ټاون کونسلران آغا موږ سره انټیک پی د غی استفاګانې موږ سره جمع شوې دي.
د شمالي وزیرستان به کور کل سی خلګ وای دوی چې په کومو خیمو کې اوسېږي هغه دومره تودې دي لکه تنور.
دې رژې او دې ګرمۍ سره برداشت ډېر مشکل ده. دمره سخت اورمه ده په شدمره چې لکه چې ویته په شخصي نه کنه 10-20 زه بالکل تر نور ته ورنوسی.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو ژغ هم په تکراری توګه خبرو او ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي عمل څخه مطمئن دي او امکان دی چې په بل پړاو کې د طالبانو د قطر دفتر غړي هم په مذاکراتو کې شریک شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي خبر مرکه کې وکړه. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د دې مرکه پر اساس د ریپورت خبره
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیا نو دا ډېر ښه ابتداد نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دی.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکرات بل پړاو کې به د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي ځکه چې ویل کېږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه وه. مشیر خارجه وې
امید خدای بل دغه هلته طالبانو دفتر دی کنه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه به کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري لپاره کردار ترسره کړی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاري ساتو.
مدد
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورې هم دې موضوع کې پاتې کیږئ. تیر هفته کې د پاکستان د مری په ښار کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شو چې دواړو غاړو یې پر دوام ټینګار وکړ. اوس پښتنه دا ده چې یو پلو خبرې روانې دي او بل پلو بریدونه هم کېږي چې وروستۍ پېښه یې په خوست کې وه. د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنې کړې ده چې که داسې بریدونه روان وي نو دا د سولې بهیر ته څه زیان رسولی شي او کنه.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبرید چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله واوړېدله پر داسې وخت شوی چې د جولای په اومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومړۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچېرې پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبې طالبان د سولې میز ته کښېنئ او بیا د خوست د ځانمرګي برید په څېر پېښې هم مخې ته راځي نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواوو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونې شي.
متاسفه یم چې دغه مذاکرات چې اوس د پاکستان د افغانستان منځ کې دي دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي. درېیم لس وګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړۍ سیاسي حلقات پرته د سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسېږي. اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي. اما متاسفه یم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغسې عملاتې کېږي که دا بې اعتماده کېږي هغه اوله حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کړي او یا سند دستخط کړي هغه بیا د سوال لاندې راځي د هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوست پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته داوی په طالبانو کې ځنې د سولې مخالفین شته دي او د خوز د ځانمرګي برید په چیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه دا ده چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي. څه چې وایي هغې نه مني هغې سخت موقف دی. هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کوم سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات دي هغه دې سطح ته نه دي رسېدلې چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی داسې حمله به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی نو بلخوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
ترګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګنې صرف بس طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او خو هغوی خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. خو ما خیال دومره اسانه نه ده. دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسئله هم سوچ پکاره چه رو ما دا خیال ده چه طالبان با ختمیگی خوب نه خو روح سبشی داعش و دا خلق را مخامخیگی ما دا امن دومر زر راسل نخکاری
اجاز خطک زیادتوی پاکستان دا افغانستان پا گدون تولسی مکی دا سول پر لور سفر شروع کولیشی او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ. په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استازي د تېرې اونۍ پر خبرو چارواکي خوشي څرګندوي، د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ ته راتګ هم د دې هېواد د سولې په اړه هیلې کمزورې کړې دي. فرانس پریس خبري اجانس رپورټ خپور کړی، هارون باچا وړاندې کوي.
د فرانس پرس اجانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تېره اونۍ د پنجاب په مری ښار کې د افغان طالبانو له استازو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکو اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجنګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغسې کېدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلی یوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یوه مشر حاجي حضرت په حواله ویل شوي چې دی د سولې د خبرو ملاتړی او یوې ښې پایلې ته یې هیله مند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستې، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کېنولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورټ کاږي طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یاغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2012 کال کې په قطر کې دفتر پرانیست. رپورټ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کیږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شویو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه ده لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت 13 دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمېر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هېواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وویستل شي. په کندهار کې منهاج نومې د طالبانو یو قمندان فرانس پرس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخ ته راتګ هغه څه دي چې د هغه هېواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د مانیاتو سوای وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور هایکورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په سپریم کورټ کې دا مقدمه داخل کړې ده. د حکومت تحریک انصاف ګوند د غړي تیر هفته د صوبي احتساب کمیشن لخوا ونیول سو. بل پلو په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي سوي د هغه پلویان وایي چې دوی له ده سره ولاړ دي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا ګل پورز پېښور پریس کلب کې دا پېښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې 1 نه منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړي او پخواني صوبایي وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونو استعفاګانې هم ورکوي. دا پېښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نظر منتخب شوی مله ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ٹاؤن کونسلران اگر مونگ سرا انٹیکٹ دی داغی استفاغانی مونگ سرا جمع شوی دی اور نور استفاغانی پر ڈسٹرک کے اور نور ٹاؤنونو کے اگر ہم مونگ سرا لگیاری جمع کی گی زمونگا مطالبہ دارا چی ترسو پورے سی ایم پرویز خٹک پر کرسے بنے ناس تی تر اگر پورے شفاف تحقیقات نشی کے دے لہذا اگر دے سٹیپ ڈاؤن شی
دا شان یو بل دا تحریک انصاف منتخب شوی غڑی اوائل چی دا پی خور اتیا فیصد زلی اور ٹاؤن کونسلران دا ضیاء اللہ افریدی سر دی اور کچر اگر سرا انصاف نکڑے شونو دا تحریک انصاف نظریاتی غریبا دا وزیر اعلی پرویز خٹک خلاف پٹول صوبہ کے احتجاج پیل کوی
تمہاری شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ ہم سخلق پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوڑو لگواڑی تقریباً 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرس 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلق چکم دی راجی صاحب سرا ولاڑ دی
دا صوبائی احتساب کمیشن لا اڑھا دا ضیاء اللہ افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي
استفاغانې خو به خامخا ورکوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کوم دی دغه کړو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی که نه د انکوایري وکړي چې هله یا سړی ملوث دی یا نه دی
یاد دی وي چې هغه بله ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړو یاسین خلیل فضل الہی ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی و او په پخوانی صوبائی وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولی و. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلګ چې په خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت دي وایي چې دوی په روژه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا دوی په کومو خیمو کې ژوند کوي هغه ډیر سختي تودې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي وایي روژه میاشت کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سهولت نه محرومه دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنګ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي وایي
تکلیف خو د رمضان چې قیمت دا ټینټینا چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې ده ویڑ کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک زنی نہ خیشتا وی بیا نہ اوزی چکی مدو چون خیش نکو اور نلم بیجی چکی مدو گزارا پٹین سے نشی نہ نہ کنا دے نرا خورکی مواد دیر لوئی تکلیف ہوگا وی دکا جیسے کہ مخوی نیدا پٹین سے چ پروتری میں بجلی شتا جکی مدو بجلی میں طریقہ نشتا جکی مدو یو پترت یارش سارا پروتے یہ گوندا مشتا چ زر نہ زرا وال بجلی لگا اولیا وا دا کیرے تا چرتا دا سے پیپینا میں پینا نلکی وا چالا گدلی وا دے زینا چکی مدو کم بال بچو دے گلنے نخلوس و رمضان میاشتو داشت دینا تا دیر تکلیفی
رحمان پایو وائی دا گرمی دلاسای روجا دیر سخت دا او خیمہ بستو کے ورتہی سہولت نشتا
دمر سخت تکلیف تا چے میر دے دیر رجے او دیر گرمی سرا برداشت دیر مشکل دا دمر سخت غرم دا پشے دمر چے لکا چے ویتا پشکشے نیکا نا دست پویے چیزا بلکل تا نورتا ورنوسیا چے ندی بجلیوی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے طریقہ وی ایو طرف پڑھ دے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن اجازات کو کچھ میش وطن تا لوٹسی کا وطن تا اپرین شو ادا جن کا دی میش برداشت بالکل دمر مشکل دا
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د بی تکلیف تا او پټنټې ش ډیر تکلیف تا غرمه ده نه د میر ریس تنظیم شته نه مې بجلی شته کله ډیر ار شي چې کیم شي ته میر مخاړه میر شته تکلیف شته بشه ځکه چې بجلی نه وي دا وړو ویډ کې اخر کر مشول شي کې بهر وو دي خو دا شزینا مې و دا وړو ویډ کې مې لکه دیتا ډیر سخت تکلیف وی بالکل دا وړو ویډ کې و شزینا دا بالکل ور تکړه لا اوستنا مې حکومت نه دا چا الله خو سی مې غولا جی وطن تا مې دای وطن تا نه جی خو یم دا دولت سند دا مات وکو مې خې مې تا ور سړی و نه ریسه پښتنه مې نشتا چې په توڅه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشی دا بوته
شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت پمرسته یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې 20,000 پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینه پرته بهر بنو او خوشا کې یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپلا او د مرستندویا ادارو په مرسته جوړې کړې قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهر په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمه دارۍ کې ناراضي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، ونو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر ایجنسی د باړې د تعمیراتي موادو یا کرش تیارولو کارخانو ملک خان وایي چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله په لسګونه کارخانې بندې پرتې دي چې له وجې دوی له مالي تاوان سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې اوس په باړه کې حالات د پخوا په پرتله ښه سوي دي، نو دوی ته د دې کارخانو د پرانیستلو اجازه ورکړل سي. په دې اړه فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدامنۍ له امله د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي. خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي، نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي. په دې هکله په باړه کې د کرش مشین یو مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی
دا کرش والا کارخانه تقریبا لاس اتیو پر کرش مشینو لو واغه تقریبا شپ گوک ولا وشو چبان دی دغه سره هزارونو خلک بیرزګور دي، نو دا چکولو شنه خلک روزګور به سره روان شي. دا ټوله باندې دي تا بڑا چکولو شو پکوره چبو دا کرش کارخونه هم کولو شي.
او د کرش مشین یو بل مالک ګل خالد د پردی وای چې زیاتره کسانو دغه کاروبار په کرش شروع کړای وو او د بندیدو لوجه ډیر زیان سره مخ شول.
دا خلک چې هغه په قرضو باندې د مشینه لګولې وو او انداز دې بچانه په هغه بینکونه پیسې راخسي او هغه مشندري لګولې هغه غریبون قرض دور دي او هغه داسې مشینه بس وسپنې اوس 500,000 یا 600,000 وسپنې اخسي اوس هغه وسپنې او هغه وسپنې نه خرڅيږي، نو دغه وجه نه خلکو له ډېر غټ نقصان ورسېد.
او د باډې سیمې یو مشر یونس افریدی وایي
اوس دا دي چې بندي بې روزګاره دي، خلک مختلف ځایونو له تلي راتلي دي، نو چې بړه کې لو شي بړه چې کې لو شه پکار ده چې د کرش کارخانې ظاهره ده کې لو شي خلک به روزګار باندې شي، نو مکمل متاثره دي. نو بازارونه کې لوېدل پکار دي، سکولونه شي وسران دا شانتې چې کندې نور څه بازار کې لو شي، بازار سره به دا وي چې په هغه کې به مختلف کسان لګيږي، په هغه کې به کارونه شروع شي، نو ان شاء الله بیا به کیسه به حل بشي.
په بړه کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مو کلا د باړې نه د کمی سملې غړي نه سرخانه پردي ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
څنګه چې تاسو له پته رو په دې سلسله باړه باندې چې کوم حالات د تیر 15 کاله تیر شوي دي، نو دا دې اثرات خو خامخا وي. مونږ لګیا یو د کرش مشینونو والا سم رابطه شوي او دا کوم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم دا اداره را چې کوم دا روډ جوړوي د دې سم د مرا بيتي شوي دي چې دې خپل کار جاری وساتي او د کرش مشینونو والا چې کوم مسایل دي هغه بسر بسر حل کو.
یا د دې چې باڑا د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکټړې شوې ده او د بې کورشو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او ځای خلک یې اوس غوښتنه کوي چې دلته د ټولې کارخانې او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوالي سره رااله مومن څخه د خبرونو لنډې زاورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د امنیت او بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال دی ته وکړه. یادوي چې د جولای په 8 نیټه امریکې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. وروسته داسې رپورټونه راغله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیاره څوک نه وو، خو سرتاج عزیز اوس دا رد کړی ده. د شمالي وزستان هغه کډوال چې د حکومتي کیمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي، دوی نن مشال دی ته ویلي دي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورله اسانتیاوې برابرې کړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس یا چیف اگزیکټیو وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او د لر کې بې ثباتي جوړوي. عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په بدخشان ولایت کې کړې دي، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا پر دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی دي چې له مخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیول شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره غربي او ایراني سفارتکارو کړي. یو ایراني سفارتکار د نوم نه خودلو په شرط رایټرز خبري ایجنس ته ویلي چې د دوی ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړې او تړون ته رسیدلی. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. عدالت د ګل پورز دا قانون رد کړ او وی ویل دا غیر آئینی دی. دا ګام د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د امریکا میشتي دینی عالم فتح الله ګولن د تحریک پر ضد مبارزې یو نوی اقدام دی. نوموړی په ترکیې کې په یو شمېر درسي مرکزونو واک لري.
مشال ریډیو څخه مو خبرونه واورېدل چې اسرار علام مومند وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ په تکراری توګه وړاندې کوو چې د هغې خپرونې کوربه هم اسرار علام مومند دی. راځي چې ورته
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ
او در کو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار علم محمد سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به استي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل د بلوچستان د سرنانو په افغان کډوالو کیمپ کې ژوند کوي، خو غواړي چې هر افغان بچی باید زده کړې وکړي او هر افغان بچی باید په ښوونځي کې وي. ظاهر پښتون د افغان کډوالو د ځوانانو او ښوونکو ټولنه لري چې د سرنانو په ګډون د دې صوبې په ټولو افغان کډوالو کیمپونو کې تعلیمي هلې ځلې کوي. د دې ټولنې په هلو ځلو د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو تعلیم ته مخه کړې. ظاهر پښتون او د دوی د یادې ټولنې ملګرو د نشي توکو پر ضد هم کمپین چلولې او تر ټولو ښه لاسته راوړنه یې د کیمپونو په منځ کې د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړول دي چې اوس د ټولو کیمپونو وګړي په یو غونډه کې سره راټولېږي او خپل مشکلاتو باندې خبرې کوي. اوردونکو ظاهر پښتون سره به خبرې کوو، خو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون یا د سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال راډیو.
اردن کو تاسو رضوانانو غږ خبرونه تا وګستئ.
ظاهر پختون
چې دا مهال د بلوچستان له سرانانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د اسکایپ د لارې ملمرې. ظاهر ډېر ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم ګران مومند صاحب، تاسو او د مشال راډیو ټولو محترم کارکوونکو او اوریدونکو او د لارو بر افغان وطن ټولو یوادوال ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
ولا ډیر ښه دی، بس گزاره ده کوو د روزې میاشته کنه.
زخره اردوونکو ظاهر پختون چې بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو په نامه د ټولنې جوړونکو او مشر دی. د دوی د ټولنې ناره ده هر افغان بچي باید زده کړی وکړي او هر افغان بچي باید په خونځي کې وي. نو ظاهر دار ته وای چې دین اړ ته مو تر کومه حد عملی بڼه ورکړي، یعنی ستاسو په هلو ځلو څومره افغان ماشومانو خونځي او یا سکولونو ته مخه کړي؟
ګران مومن صاحب، په 2012 زیږدیز کال کې د کوټي په مرکزی شهر کې زتللی وم، هلته ستاسو همکار د مشال خدای نور ناصر او د ځینې نور جورنالیستان یادولې وخت نیسي، بخښنه غواړم. زه د دوی سره هلته وم کوټه کې. یو وخت کې ما د کوټې په شهر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا څخه یو کمپاین ولیدی. پاره کمپاین کې شعار او چې درې شعار یې ورکول چې پار کلی کې شونځي غواړو او پار شونځي کې یا پار ټولګي کې شونکي غواړو او د ارز د کوونکو د پاره کتاب غواړو. کله چې ما دا پروګرام د پښتونخوا ملي عوامي د پارټي د زده کوونکو د سازمان د خوا څخه مخ وړل کېدی، ما د دې ننداره کوله. نو د دغه د اریز خه ما دغه اخز یا دغه واخستې چې موږ دغه افغان کډوال چې کوم دا وخت په بلوچستان کې په پندغالو کې میشت یو او د ډیرو ستون سره لاس او ګریوان یو، موږ هم باید دا خپل بچان دا خپل ورونه ماشومان چې پاغه کې خصوصا انجونی او الوکان دې دروس برښون
ته په لار وځو. ښه زه فکر کوم ستاسو په سکایپ کې څه ستونزه ده او ستاسو आवाज موږ ته په سمه توګه نه راځي. که زما आवाज اوري نو زما بل پښتون ستاسو نه ده چې تاسو تر دې دمه څه لاس راوړنی لري سم کړی دي؟
زمز لاستر اوړنی خو اولنی دا دی چې یعنی هغه ته لاستر اوړنه زمز په 2012 کې چې موږ کم کمپاین د زده کوونکو د جلب جز د پاره وچلوې په هغه کې په سلګونو ماشومان داخل سو، منګر غټه لاس راوړنه په 2014 کې و چې اواز په نوي زړو سره نن او سرخه پندغالو او داس په لورای په ساحه کې د داسر شوونکو او شوونکو په همکاري باندې دوه نیم زره انجونی او الوکان په شونځوي کې داخل سونه. دا یو لاس راوړنه. بل موږ د نشي مواد چې دا د نوي سرانان په والو خبر ورکړو.
بالکل بخنه غواړم پردغه به خبر کو خو کوزه مرې تعلیم پر موضوع نور خبر وکړو. نو باغی پسې بل پښتون زما دا ستاسو نه چې څو ګوري تاسو چې د افغانانو د ټولو مسلو یوازنې حل تعلیم تاسو ته ښکاري څنګه؟
زمرد افغانانو ټولو د ټولو ناخوالو د ټولو ستونزو د دغه څلور لسیزي جګړې د ختمولو واحد ټکی چې دی هغه د علم دی یا زده کړه. درڅو چې موږ زده کړه حاصل نه کړو دغه جګړې سره به هم دغه افغانان لاس او ګریوان وي. درڅو چې موږ علم یا زده کړه حاصل کړل نور به ان شاء الله په دنیا کې افغانان هم د دنیا د پرمختللو ټولونو او د پرمختللو کومونو په قطار کې ودرېږي چې نن دا وخت په علم باندې سنبال وي او د دنیا په مشهور یا طاقتور یوادونه کې شمیرل کیږي.
ظاهر ده ته وایي چې ستاسو دغه خبرې به هم افغان کډوال اوري. نو څه وایي تاسو هغه ته چې هغه سمرسته کولای شي په دې لړ کې ستاسو نوره؟
دا افغان کډوالو خو زه د ټولو شکریا دا کوم، خو صرف زما د دوی څخه دا یو غوښتنه ده چې هغه باید هر افغان بچي خپل بچی چې دی هغه وزده کړي ته هر افغان باید آماده کړي او هر یو خپل بچی ښوونځي ته ورولي چې څو دا زموږ د هېواد او د افغانانو د ټولنې څخه دغه ناخوالې د منځه ولاړ شي.
ښه، موږ سره یو اورېدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟ انعام الله صاحب، مننه ستاسو نه. څه به ویل غواړي؟
تاسو خو ډېر اهم موضوع باندې خبرې کوو جی، او علم و تعلیم چې دا خو رڼا ده، د زړو رڼا ده او د ټول دنیا رڼا ده، او دې بغیر څوک ترقی نه شي کولای او نه څوک خپل منزل مقصود ته رسېدلی شي. دا ګرانو درانه مېرمنه، ما دا پوښتنه ده چې تعلیم خو په ښځو او په نرو، په بوډاګانو، په بچو چې بیداری پیدا کوي، تعلیم خو شعور ورکوي، نو ضروري نه ده چې موږ د ښځو تعلیم طرف ته ډېره توجه ورکړو؟ ځکه چې یوه ښځه چې د هغه ټول خاندان تعلیم یاسته کولای شي، د هغه تربیت کولای شي، هغه ذهن جوړولای شي، نو د ښځو تعلیم ته ورکولو لپاره په دې موږ ثقافت او موږ کلچر چې دا هغه رکاوټونه دي پچې، نو د سره څه داسې پلان آف اکشن دا چې موږ پښتنو ښځینو ته، افغانانو ته، لر او بره پښتنو ښځو ته تعلیم ورکو، تعلیم وکړي او هغه نور مزید خلکو ته تعلیم ورکړي؟ دی په ذهن چې څه داسې پلان آف اکشن دا. ډېره مننه
ستاسو، ډېره زیاته مننه. ظاهر پښتون، تاسو به د انعام الله صاحب خبرې اورېدلې وي، څه به ویل غواړي؟
انعام الله صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه د نظر چې دی، دا زموږ خپل هغه اصلي هدف او منشور مهم دغه دی چې نه یوازې چې الوکان زده کړه وکړي، باید هر مؤمن مسلمان نارینه او ښځینه باندې زده کړه فرض ده. نو زموږ یو وخت کې په دغه پنډغالو کې د انجونو زده کړه داسې نامشروع ګڼل کېدل، د هم د په ټولنیز لحاظ هم په مذهبي دغه باندې خلکو نفرت ځینې کوي، مګر دا وخت ډیر د خوشي او خوشحالۍ ځای دی چې اوس فعلاً په هر پنډغالي کې په سلګونو انجونې زده کړه حاصلوي، چې دا د همدغو هڅو برکت دی چې نن آزادانه ځې ښوونځي ته او زده کړې کوي. او یو وخت کې موږ په ټول د هر پنډغالي کې په سلو کې 1% به ووایم چې یا به موجود و یا به نه و، یوه ښوونکي د خپل پنډغالي نه درلوله، خو نن په هر پنډغالي کې دا وخت د همدغو هڅو په برکت باندې د خیریه ټولنو په مرسته باندې په لسګونو ښوونکي د همدغه پنډغالو اوس پیلن خپلو بچانو ته زده کړه ورکوي.
ښه، موږ سره یو بل اورېدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟
مننه مامان صاحب، زه پلوشه یم د سرانانو کیم څخه، او ډېر جان ته ډېر سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو د مشال له ټیم ډېره مننه چې زموږ کډوالو موضوع میشه دا زموږ کډوالو هغه مو راوستې دی. نو زما د ورځې دا پوښتنه ده چې زموږ په دې کیم کې یو سکول دی چې نکوې لپاره او د دکان لپاره ډېر سکولونه دي، خو هلته هم ډېر خلک دي چې نجبکۍ نه پرېږدي او سکول ته که داسې یو څوک پیدا شي چې یو ښوونکي چې هغه کور ته راځي او ښځو ته یو څه زده کړه ورکوي، نو ځان داسې به دی وکړی چې که یونه کولی شي.
د دوی نه خو به زه دغه پوښتنه وکړم، خو پلوشې خورداره ته وایي چې تاسو خپله باندې سبق وایي که نه، او بله دا چې تاسو ستاسو نورو ملګرو څه کړي دي، مطلب چې د جینکو د تعلیم دپاره آواز پورته کوي؟
روزانه ما خو خپله تر شپږم سیستم په پورې سبق ویلی دی، دلته نور ماته اجازه نه، او زما نورې خویندې ملګري چې مې دي هغه هم اوس بل څه خو موږ نه دي کړي. دا مو کړي دي چې کله کله کورونو ته ورسو، هغه هم د کورونو له خوا ته پر موږ باندې پابندي ده، په زور باندې ورسو، او ښځو ته وایي چې کورنیانو ته وایي چې خپل ماشومان بوځي اوسکلان ته، خو بیا هم داسې اوس موږ لکه په سلو کې 50% به موږ دونه کوشش کړی چې موږ کوچنیان اسکول ته بوځي، خو بیا هم موږ زما ملګري دی او زه یم کورو ته ځو چې دغه کوچنیان اسکول ته بوځو.
ښه، ډېره زیاته مننه.
داسې ښځه ښوونکې پیدا شي چې په کور کې ښځو ته زده کړه ورکوي، نو ځان ډېر ښه شي.
ډېره مننه ستاسو نه. ظاهر پښتون، که تاسو دوی خبره اورېدلې وي نو څه ځواب به ورکوئ؟
کوم دی ول چې زه د سرانانو څخه خبر کوم. سرانان موږ دوه سرانان لرو په بلوچستان کې، یو نوې سرانان دی، یو زوړ سرانان دی. په نوې سرانانو څخه زه پیلن خپل در سره خبرې کوم. په نوې سرانانو کې دا وخت موږ شپږ شونځي لرو، چې په شپږ شونځي کې یوه لیسه ده چې عموما د هلکانو ده، او دغه پاتې پنځه شونځي چې دی هغه مکس دي. دا زه چې خپله کومې لیسې چلوم کوم، دلته مشته دا د انجونو او د لوکانو میکس یا ګډه شو شونځي دی. دروشتم نمبر شونځي دغه انجونو او لوکانو ګډه شونځي دی. څوارلس نمبر چې دغه د انجونو یوازینی ځانته جلا شونځي دی، دوهویشت ځانته جلا شونځي دی، او شپاړس نمبر ځانته جلا شونځي دی. که ادب یې زوړ سرانان وي، په زوړ سرانانو کې موږ یوه شونځي لرو، ځکه د هغه نفوس په اندازه باندې یوه شونځي لرو، او هغه هم لیسه ده، میکس شونځي ده یا لیسه ده، چې هم انجینې زده کړې پکښې حاصلوي، هم هلکان زده کړې پکښې حاصلوي. نو ماته دا چې دوی وایي شونځي باید زیاتې سي، ځکه اوس فعلاً پر موږ باندې دغه شونځي چې کوم دي په دغه هڅه کې او په دغه ویره کې چې دا کوم د کوچنیانو د ساتنې او روزنې اداره تړل شوې، چې موږ وایي دغه پر موږ لا ونه تړل سي، ځکه دا خو بیا د انجوګانو او د یونیسیار او د افغان کمیشنریټ او کنسلګری کار دی، ځکه چې زموږ سره دونه امکانات نشته، صرف زموږ آواز اوچتول دي او د خپلو کډوالو کې کار کول دي، خو بیا به هم هڅه او کوشش کوو.
اردن کو تاسو ته چې د مشالې ډو په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره ظاهر پښتون مېلمه دی، چې دا مهال د بلوچستان له سرانانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د سکایپ لارې دی، او دوی د بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو ښوونکو په نامه ټولنه لري چې دا رنګ افغان کډوالو ماشومانو ته تعلیم ورسوي. موږ سره یو بل اردوونکی دی، لوی سره هم خبرې کوو. اسلام علیکم. وعلیکم السلام.
زه تاسو ته مېلمه ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
ښه، مننه ستاسو.
ما زړه پښتنه ده چې د پخپله باندې تعلیم څومره دی، او بل دی خو صرف کوټې بلوچستان پر محدود دی که خیبر پختونخوا کې هم د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي؟
ستاسو نوم سره د کوم ځای ټلیفون کړی؟
زه یوسف وزیر، شمالي وزیرستان.
ښه، ظاهر پښتون صاحب، تاسو به دوی د پښتنه اوریدلې وي، څه به ته ویل غواړي؟
زما خپل زده کړه چې دا غتر دولسم ټولګی پورې ما افغاني نصاب کړی دی، او وروسته چې کوم مطالعه مو دغه د پولیټیکل ساينس پورې مو کړی دی، او پاتاسو زموږ د هڅې چې دی هغه یوازې په دغه بلوچستان پورې محدود دي، خو اما دا مو په نظر کې ده او دا مو په سوچ کې ده چې باید په کوم خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال میشت وي، یا په کراچۍ کې میشت وي، یا په پنجاب کې میشت وي، هلته داسې ځوانان وي د هغو سره اړیکې جوړې کړو، او دغه هڅې حالت هم پر مخ یوسو، خو د شرایطو د سیاسي حالاتو تپکتو سره نو دومره، او د اقتصادي حالاتو په کتو سره دومره توانایي نه لرو، او دا هڅه مو نه ده کړې تر اوسه پورې چې نور مخ ته ولاړ شو. خو چون بلوچستان یو د مساحت د نګاس څخه ډېر پراخ او غټه صوبه ده، نو چې موږ دغه بلوچستان کې رسیدګي وکولای شو، دا زموږ دپاره ډېره د افتخار خبره.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه ظاهر پښتون صاحب. یو بل اردوونکی دوی سره هم خبرې کو. ستړي مشي، څو خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاول سلام ظاهر پښتون ته، او بیا ټول اوریدونکو ته سلام وایم. د ظاهر پښتون سره ما دا پښتنه ده چې زموږ په ځنګل پرالیزي کې سرانان ته ډېر نږدې دی، په دې کې د تعلیم هېڅ درک نه لګېږي، او ستا د کوششو هېڅ درک نهشته. نجونې لا څه کوي، خو الکوان ګردل وخپران سوله، او د تعلیم هېڅ دغه نهشته به کښې، او ستای کوم خدمت زموږ دپاره کړی دی. وسلام.
ښه، ظاهر پښتون څه به ویل غواړي؟
دا ورور ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د بلوچستان کې دوه پنډغالي چې دی، یو ځنګل پرالیزي، یو ګرد ځنګل، دا د حکومت پاکستان او یونیسیار د خوا څخه تقریبا اوه کاله کېږي چې دا ممنوع اعلان شوي دي، چې دوی ته اختار ورکړل سو چې دوی باید نور دا کیمپونه د منځه ولاړ شي، ختم شي. خو دا چې بیا پاتې سول، په دې وجه باندې دا د حکومت تو پرېکړې دي، په دې باندې موږ خپله نه پوهېږو. اما د دوی د پنډغالي دپاره چې کوم دي، کچیر دی خپل په پندغالی کې پښتنه وکي ډاکټر یعنی نومان کې زمو شخصه کوم خان محمد افغان مل او ډاکټر عبدالولی مزاری عبدالرشید پښتون دی یعنی زمر سر په امده غوندو کې برخه اخلي او زه ځنګل پرالیزی ته بار بار تللی یم او زمر دا فهر پرې کړل کې زمر دا یو ماده ده چې ځنګل پرالیزی او ګر ځنګل کې چې کوم شونځي بند دا باید خلاص شي خدا چې د دولتو یا د حکومت او د یونیسیار پریکړه ده او در زموږ غږ نه اورېدل کېږي نو دې کې خو زموږ کوم مسؤلیت مشته نه راځي کېږي دا په دولت پورې اړه لري.
زر پښتنو تاسو سره دوی دا خبرې اوري او دوی دا ګیلې هم اوري او دا هم پکې وویل شو چې ساسو کوم تعلیمي هلې ځلې دي هغه ته کې نشته دي نو درته وایي چې د خلکو هم څه ذمہواري جوړیږي چې ستاسو سره ملګری شي او دغه کم تعلیمي کمپین دغه پر مخ بوزي کنه.
بالکل خدای دی چې دا خواري چې زمر د ير خومومن پښتانه در دي چې نیوکه وکي خپل هغه مسولیت خپل ځان چې کوم مشته متوجي وي هغه نه هدا کو خو نیوکه کو اوس کچیر په ځنګل پرالیزي کې د دا وخت پښتنه وکي یو شونځي الته خلاص سوی ده پیلن څو ځوانان دي تقریبا شپږ و ځوانان دي چې هغه خپل په دغه اڅه کې چې زمر ملګری دی زمر د ټولنې غړی دی دا اوس پیلن هم د شونځي شروع ده نن جمعه ده رخصت دی د شونځي عبدالرشید پښتون په نامه باندې یو کس چلوي او د دوی د کم ځوانان چې دی هغه تعلیمي افتار لوست خلک خواران منډي وي خدا چې په عموم سطح کې خلک کاروباري خلک دي او دا کم ته ور سوچ وکول سي چې ولې بند سولو وجه څه ده نو من یو لامل پکې موجود دی چې په دا خاطر باندې د دغه بچان پر مخ باندې شونځي وتړل.
بل زهر پښتون صاحب تاسو دا هم ماته وخت ویل چې تاسو د کمپونو ترمنځ د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړولو لپاره هم کار کړی دی نو بیا وجه سره چې په بلوچستان کې څومره د افغان کډوالو کمپونه دي د هغوی یو بل سره رابطه نشته لکه څنګه تاسو د خبرو نه هم اندازه ولګیده
دغه خوسته رابطه ته خدا دی چې ساحه ډیر لیری دی تقریبا اوس د چاغې درې څلور پندغالې دی چاغه تقریبا د زمج د سرانانو څخه درې نیم سو ان تر څلور سو کیلومتر لیری د ایران پر سرحد باندې واقع دی او دا رقم چې بیا د سرانانو څخه لورلای ته کې تقریبا دو نیم سو کیلومتر د لورلای او خواته پوس ولیا د ژوب او خواته تل درې پندغالې دی دا غس مسلم باغ کې بیا سرخاب دغه د پښین سای کې دی سرخاب نوې سرانان زور سرنن او دا غورور چې ول ګر ځنګل یا ځنګل پرالیزي دغه چې دی پندغالي نسبتا د نور ته څه نږدېوالی لري یو خدا د اقتصاد وجه ده چې د افغانان درغه ځای پرې ولاړ سي او راسي هر یو نفر پر سر باندې کرایه چې لګیږ تقریبا 3000 روپۍ تر چاغه پرې تاګ او راتګ مصرفي جوړونه پیسې د چا په واسه نهسته او بیا چې وینو الته لا لار ډیر لري ده امنیتی مسایل هم دي نو دغه په کتو سره خو بیا هم دا ډیر دی افتخار ځای دی یو وخت کې موږ د نږدې زور سره لنونی سرانان په د کوم په افغانستان کې چې ولایتونه دي یو د بل سره پیژندل نه په دغه باندې به سره پین چې دا جوی جانان دی پلانکیان کنداریان دی هغه ننګرهاریان دی هغه خروج دغه دی غزنی چان دی هغه پلانکیان دی یعنی دا سه مسایل موجود و خو نن شکر الحمدلله په دې دا د افتخار ځای دی چې کوم غونډه یا کوم پروګرام موږ چلو په هغه کې باید من د دولس پندغالو کې استازي که موجود نه وي اتمن به د لسو د اتو د وو پندغالو استازي موجود وي او خپل هغه هڅې او خپل کوم ستونزې چې دي هغه به د غونډې د طریقې څخه بیانوي.
اوردونکو تاسو د مشالګرو د ځوانانو غږ خبرونه اوري او موږ سره ملمه د ظاهر پښتون او چې د افغان کډوالو یعنی په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو ټولنه لري د مالمنګ سره ل سرنانو کډوالو کمپ د سکایپ د لارې ملمه دي درته وي ظاهر پښتون چې تاسو د نشئی توکو پر ضد هم کمپین چلولې د هغې په اړه زموږ اوردونکو ته وایي.
دا کمپاین یو په دازمر په نوې سرانه کې چې دا په بلوچستان کې ډیر بنفوس غټ پندغالي چې دی هغه نوې سرانه دي. دلته د نشي مواد یو وخت کې زیات ډیر و، اته دا کښنی ماشومان هم په دغه چرسوس کولو باندې روجد و. نو بیا د دې لپاره موږ یو د لوب په شکل باندې ټورنمنت جوړ کړي، بیا مو هر ورځ دا اخرنی کې چې کوم دا پروګرام کړي د دې لپاره موږ تقریبا یو میاشت وخت ونیوي تر څو څنګه وکولای شو چې دغه نشیان تکانات ورکو، چې دغه نشه یا نشي مواد استعمالول د سیاحت لپاره، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره څومره ضروري دي. نو بیا مو هغه د لوبو په ننداره او د لوبو په واسطه باندې د هغو د پرېښودلو لپاره کمپاین وچلوي، چې په هغه کې تقریبا 50 کسان هغه کسان چې چرس یې څکول هغه ودې ته آماده سول چې نور نشي مواد نه ده څکوي. خو یوه خبره دا ده چې دغه شان په دغه ټولو پنډغالو کې موجود دي، نو هم د همدغه دپاره ټول ښوونکي او سرښوونکي چې کوم دي ځوانان دي هغه په دې هڅه کې دي چې باید په هر پنډغالي کې پولیس ونې دغه نشي مواد پر ضد باندې کمپاین وکړي او څوک پرې نه ږدي چې نشي مواد استعمال کړي.
زهر پختون دا راته وایي چې په دې هر څه کې تاسو سره د افغان حکومت ملاتړ شته یا نه، یا د پاکستان یا د بلوچستان چې کوم حکومت دی دوی څه ملاتړ شته کنه؟
نه، دا ډیر په خواشنۍ سره باید ووایو چې زمر سره دا نه چې زمر سره مدد وکړي یا مرسته وکړي، تخریب هم کړی دی په مختلفو نومو باندې. حتی داسې اشخاص پیدا شوي دي چې دغه زمر هڅې دغه زمر یووالی دغه نه غواړي. یعنی هغه مثالونه چې درته وړاندې کوم، یعنی زه خپل ځان سره ناجایز ګڼم چې دا د یو رسنۍ د لارې څخه بیان کوم، خو در اوسه پر زمر سره عملی هیچا اقدام نه دی کړی. کنه موږ دا پروګرام چې پیل کړی دی، موږ دغه ځوانان چې را ټوکېدلی یو چې دغه هڅې باید وکړو، موږ د 2000 څخه دا کار پیل کړی دی چې په 2009 کې رسمي بڼه راوړله چې عملي موږ کار وکړي. دا هغه وخت څخه دا تر 2015 پورې موږ تقریبا 40 داسې غونډې کړي دي چې دا هغه ټول ویډیو د میډیا ریپورټونه دا ټول شان زمر سره ثبت پراته هم دي، عکسونه هر څه را سره شته. او همدغه چارواکي کینسیار دي که افغانستان د کنسلګری چارواکي دي کمشنری دي چارواکي دي او که نور خیریه ټولنې دي، دا ټول ګډون کړی دی. خو دوی هغه شی باندې ډیر فوکس کوي یا پر هغه شی باندې دوی ډیر نظر ساتي چې هغه د دوی خپل هغه شخصي ګټه پکښې موجوده وي. چون موږ په ځینو شانو چې زموږ یوازې ادب تعلیم یا زده کړه، په نور شي سره زموږ کار نشته، نه سیاست سره، نه د کومې ډلې یا پارټۍ سره، یا د کوم چا په ګټه باندې. زموږ یوازې هدف هغه زده کړه ده. نو د دغه لپاره در اوسه پرې خو زموږ سره کوم چا مرسته یا دغه نه دی کړی.
ښه، زهر پښتونو موږ سره یو منټ پاتې دی، بلکې یو څو سیکنډه پاتې دي، نو څه پیغام ورکول غواړي افغانانو ته؟
افغانانو ته زما اولنی پیغام خدا دی چې دا د سولې خبره مو واورېدله. یعنی په دې باندې زه ډېر سخت خوشحاله یم، ټول افغانان خوشحاله دي. اول خو دې خدای پاک وکړي چې دا موږ افغانانو کې د اتفاق او اتحاد راشي او دا وطن مو جوړ شي. دویم زما د هر افغان که د ډیورند دې خواته دي که یې خواته دي، همدا غوښتنه او هیله ده چې باید خپل بچې باندې زده کړه حاصله کړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه زهر پښتونو، تاسو سره پروګرام کې برخه واخیستم.
تشکر، ژوند
دې وسه. دا موږ سره زهر پښتونو د چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او ښوونکو په نامه ټولنې لري او دغه ټولنې جوړونکي دي. دوی 2012 راهیسې په بلوچستان صوبه کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي او دغه رنګي د دوی داوره چې په زرګونو ماشومان یې سکولون ته بوتلی دی او د هغوی مخې تعلیم ترته کړی ده. همدې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پروګرام پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به په بل موضوع باندې له نورو ځوانانو سره خبرې کوو. همدې سره خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. تلپمن.